په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. شاهین منریم او تاسو ته به دغه یو سات خبرونه هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورئ د افغانستان په میدان وردکو کې بمی چاودنې درې کسان وژلي او خواوشا سل نورې زخمیان کړي دي. د باړې خلک وایي د فوجي عملیاتو له کبله د دوی ژوند د یرې او بېیقینۍ سره مخ دی. په اسلام آباد کې د اتو پرمختیایي هیوادونو مشرانو د اقتصادي اړیکو د زیاتولو ژمنتیا ښودلې ده. نور راپورونه هم لرو خو لومبی د پامیر ساحل نه د دیو خبرونه.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د افغانستان په میدان وردګو کې چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان وژل شوي او یو سلو یو ژوبل شوي دي. په پېښور کې پر پولیسو په برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه ژوبل شوي دي. او په مصري پلازمینه قاهره کې حکومت د نننی لاریونو مظاهرې امنیت لپاره پوځ او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړی دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې ځانمرګي برید درې کسان وژلي او یو سلو یو ژوبل کړي دي. سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار شاوخوا اته بجې د ولایت په میدان ښار کې درنه ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. ولایتي ویان شاهد الله شاهد مشال راډیو ته ویل پیښه د میدان ښار امنیه قومندانۍ ته نږدې شوې ده. د ده په وینا د پیښې ښکار شوي زیاتره ولسي وګړي دي.
ګهاري په یو مازه موټر کې چې د انفجاري مواد نه ډکړې او پاتې په خاصه چولیو په همدغه کوڅه کې د مرکزي ساحې دفتر دی. په کوڅه کې دولت یې کامل بیا شاته انفجار وکړی دی. انفجار په لامل دلته ملکي کسانو کورونه ډېر خلک اوسېږي، ډېر تلفات اوښتي دي. مجموعاً تلفات چې موږ دا اوس تاسو سره خبرې کوو نوي کسان روغتون ته راوړل شوي دي. په نوي کې پنځه نارینه دي. په دې کې
خو د روغتون رئیس عصمت الله عاصم وایي دوی ته تروسه یو سلو یو ژوبل شوي کسان راوړل شوي دي. د ده په خبره په چاودنه کې د دوی روغتون ته هم تاوان رسېدلی او یو شمېر ډاکتران پکې ژوبل شوي دي. د حملې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې بیګا ماخوستن په پهاړي پوره سیمه کې د پولیسو پر چیک پوسټ لاسي بمی برید شوی دی چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او دوه ژوبل شوي دي. پولیسو تر دې پیښې وروسته نور امنیتي ګامونه اخیستي دي او د پېښور په ورننوونکو په داخلیدونکو لارو یې نور کسان هم ځای پر ځای کړي دي. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ځایي خلکو ویلي تیره ورځ له میرامشاه سره نږدې په انغر کلي کې جرګه شوې ده چې پکې په ریو شمیر مشرانو علماو او د حافظ ګلبادر د طالبانو سربیره عام ولس هم ګډون کړی دی. د سیمې یو ځایي خبریال ملک ممتاز مشال راډیو ته ویل چې د دې جرګې مقصد د سیمې امنیت ټینګښت و.
د وزیرستان کې مختلف قسم د بدامنی او کشدګي چې روانه ده هغې متعلق دې خبره وکړه چې د حکومت او د قبایل ترمنځ چې کوم امر معاهده ده هغه برقراره ده. په چارو چې داس خلک وي چې دلته په دې فورسز باندې حمله کو او هغې نه عام خلکو ته نقصان رسوي او بل طرف ته دا وایي چې فورسز تا په چارو چې کوم حمله وروي چې هغې په باندې غادي وکړو.
جرګې په پریکړه کې ویلي له سیمې د سړي تښتونکي ترهاګر او امن ته تاوان رسوونکي په سمدستي توګه ووځي کنه نو وبه وژل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د امنیتي اندېښنو له کبله په کراچۍ او کوټه کې نن شپې تر ناوخته پورې د موبایل ټلیفون سرویس به بند دي. په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت رحمان ملک وویل په راولپنډۍ او اسلام آباد کې هم د ترهاګرۍ خطر موجود دی نو د دې دواړو ښارونو په ځینو برخو کې به هم موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر دا خبره د محرم میاشتې د نهمې او لسمې نیټې د ماتمي غونډو په مناسبت کړې ده چې ورباندې دوه ورځې مخکې هم په راولپنډۍ او کراچۍ کې حملې وشوې. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اتو اسلامي هیوادونو مشران د اقتصادي اړیکو او همکاریو پر پراخولو سره سلا شوي دي. د ډی ایټ په نوم د دې ټولنې په پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، انډونیشیا، نایجیریا او ولسمشرانو، د ترکیې وزیر اعظم او د مصر، ملیشیا او بنگلاديش چارواکو ګډون وکړ. د غونډې د پرانیستو پر وخت پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری وویل دوی د سولې او ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ په لټه کې دي. د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې راغلي د ډی ایټ غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې ګلوبلایز له اثراتو سره د سیالۍ لپاره به د ګډون او خبرو اترو له لارې پر خپلو پرمختیایي اهدافو توجه زیاتوي. د پاکستان تحریک طالبان د بلوچستان ژوب له ګلکچ سیمې د پاکستان استخباراتي ادارې دوه تختول شوی او کارکونکو ویډیو خپره کړې ده. په ویډیو کې دا دواړه کسان لاس تړلي درېدلي ښودل شوي. دوی په خپل وار په خبرو کې له خپلو افسرانو، پوځ او حکومت د خپل خلاصون غوښتنه کوي. دا دواړه کسان د روان کال مارچ میاشتې پر اتمه تختول شوي ول. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په مصری پلازمینه کې نن له مهمو ودانیو سره امنیتي او پوځي سرتیري ځای پر ځای کړل شوی دي. حکومت مخالفه ډله د قاهرې په تحریر څلور لاره کې نن د لوی لاریون پلان یې جوړ کړی دی چې د ولسمشر محمد مرسی د آئینی بدلونونو پر ضد احتجاج وکړي. تیره ورځ د مصری ولسمشر محمد مرسی پلویانو او مخالفانو د هغه ولسمشریز حکم پر ضد او په حق کې مظاهره وکړي چې تر مخې یې نوموړي ځان ته د یو اړخیزې پریکړې له لارې ډیر زیات واک ورکړی دی. تیره ورځ په خپور شوي فرمان کې ولسمشر مرسی ځان ته دا واک ورکړ چې د هر هغه ګام یا پریکړې مخنیوی به کوي چې د انقلاب ضد وي. دا فرمان وایي د ولسمشر جاری کړي فرمانونه، پریکړې او قوانین به حتمی وي او پر ضد یې اپیل نشي کېدای. د اصلاحاتو پلویانو فعالانو پر مرسی تور پورې کړی دی چې آمرانه یا ډکټاټوري واک ترلاسه کول غواړي او د تیر کال بغاوت پر آیډیالونو حمله کوي. د مخالفو ډلو یو مشر محمد البرادعی ویلي مرسی ځان د مصر نوی فرعون په توګه مقرر کړی دی. او تم د نن د اروپای ټولنې مشران د ټولنې وکالنې بودیجې یا بجټ په اړه خبرې اترې بیا پیل کړي. د خبرو لومړی لنډ پړاو نن د بلجیم په پلازمینې برسلز کې سهار وختي پای ته ورسید. په دې خبرو کې د هیڅ مهمې پریکړې خبر نه دی ورکړل شوی. د جرمن ای چانسلر انګیلا میرکل خبریالانو ته ویلي هغه ګومان نه کوي چې د روانې اونۍ تر پایه به موافقې ته ورسیږي او دا چې امکان دی نور باس هم وشي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم واورئ. د افغانستان په میدان وردکو کې بمی چودنې درې کسان وژلي او خواو شا سل نورې ټپي کړي. باڑے خلق وائی د اوګدو پوځي عملیاتو رکبلې ژوند د یری او بې یقیني سره مخ شوې ده. په اسلام آباد کې د اتو پرمختیایي هیوادونو مشرانو د اقتصادي اړیکو د زیاتولو ژمنتیا ښودلې ده او په ونیز خپرونه روښانه مستقبل کې به په جرمني کې د صحافیانو د تربیت او زده کړې د پروګرام په اړه معلومات ترلاسه کړئ.
هر کال تقریبا 15 کسان دغه ینګ جرنالیسم دغه پروګرام کې برخه اخلي چې دا ټول ینګ جرنالیسان دي.
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځمګړومبي راپور ته. په افغانستان کې د امنیت وضع د افغانستان په میدان وردکو کې د یوې بمی چودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او خواوشا سل ټپي شوي دي. تفصیل د سیمینا سید شاه سقیم په دغه راپور کې راکړي.
ځانمرګې برید نن سهار د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې امنیه قومندانۍ ته نږدې شوی دی چې پکې تر اوسه پورې 101 تن ټپ شوي او 3 نور وژل شوي دي. په وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګو د والی ویاند شاهد الله شاهد وایي چې په برید کې ټول ټال 9 تن ټپان شوي او 3 نور وژل شوي دي. دوی وایي په برید کې د میدان وردګو د زندان ګڼ شمېر بندیان او د ودان په نامه د نشیانو د تداوی د روختون یو شمېر کارکونکي هم ژوبل شوي دي. شاهد په خبره په برید کې د عامو وګړو 15 کورونه هم نړیدلې دي.
ګهاري په یو مازه موټر کې چې د انفجاري مواد نه ډکړې او پاتې په خاصه چولې په همدغه کوڅه کې د مرکزي سعید افسر دی په کوڅه کې دونه ته کوم بیا شاته انفجار وکړي. د انفجار په لامل دلته ملکي کسانو کورونه خلکو شي ډېر تلفات اوښتي دي. مجموعه تلفات چې موږ دا اوس تاسو سره خبرې کوي نوې کسان روغتون ته راوړل شوي دي. په نوې کې 15 نارینه دي، په دې کې یوولس پکې ښځې دي، څلور پکې ماشومان دي. په شهیدانو کې 2 کسان چې دي ملکي کسان دي، ولایت کارکوونکي دي، او یو پکې ښځه شهیده شوې ده.
خو د میدان وردګو د ملکي روغتون رئیس عصمت الله عاصم بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 101 ټپیان راوړل شوي دي. دوی وایي په برید کې د دوی روغتون هم نړېدلی او ځینې ډاکټران یې ژوبل شوي دي.
په حدود یو مریض روغتون کې موږ سره رجستر شوي دي، او کیدای شي په حدود 40 نفر مخکې لږ نه چې موږ رجستر کړو هغه سره کومکونه اوس وغتلي. پولیس هم شته، عام خلک هم شته، حتی ډاکتران هم شته، مریضان هم شته. موږ روغتون کې زخمي شوي دي. موږ څومره خساره خپله روغتون ته وختي یوه شپه جوړه نه ده.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، وایي چې دغه برید یې د خپلو هغو ملګرو د غچ اخیستنې په موخه کړی دی چې په تیرو دریو ورځو کې په کابل کې په دار زړول شوي وو. څه موده وړاندې هم په میدان وردګو کې دې ته ورته ځانمرګی برید شوی وو چې لسګونه تنه عام وګړي په کې مړه او ټپیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
او په پیښور کې بیګا ماسخوتن د پهاړی پورا په سیمه کې د پولیسو په یو چیک پوسټ ته سیمه برید شوی دی چې په نتیجه کې یو پولیس والا وژل شوی او 2 ژوبل دي. پولیسو تر دې پیښې وروسته امنیت نور هم ټینګ کړی دی او د پیښور پر راتلونکو لارو یې تازه امنیت دپاره پولیسان ځای په ځای کړی دي. نور حال د غلام غوث په راپور کې.
د پیښور په رنګ روډ تیر ماسخوتن د نامعلومه وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی او 2 ژوبل شوی دی. د دې پیښې په اخله د پیښور د فقیر آباد سرکل ډی ایس پی سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو په رنګ روډ د پهاړی پورا تانې په حدودو کې د پولیسو یو چیک پوسټ د لاسي بم سره پنه کړو.
پونې 7 بجې ټیم او دې دوران کې چې نو نامعلوم کسانو یو هند ګرنیټ وشته په پاړی پورا چوکۍ باندې دا خدا کنجستډ ایریا کې راغله. په دې باندې یو ګرنیټ وشته چې راغی په نتیجه کې زمونږ درې ځوانان چې کوم یو واحد زمان او رفیق او احمد جان دا درې وړه زخمیانو. په دې کې واحد زمان چې کوم دا شدید زخمی او دې بیا چې هسپتال ته راورسول نو دې دوران کې دې شهید شو.
په دې پیښه کې ټپي شوي 2 پولیس والا په لری ریډینګ روغتون کې د علاج لپاره داخل کړی شوی دي. د دې پیښې په اخله دوی د مشال ریډیو سره د خپلو سترګو لیدلې حال سپه دا ډول شریک کړو.
انو محمد خان مس په ډیوټي باندې ودرېدم، مطلب چې ډیوټي مې شل منټم نو شي چې بس یو ګرنیټ راغی چوکي کې ان مې را درز ول بس پوسټ را مې مور دې دو بس په نور بیا بزان نه پوښوي او بس د لاس او خپل فارو را وګ مې مطلب چې ډېر غشي.
د مانو محمد رفیق دی چې زه جی مسریزوی مشیخانو مسریزوی بداجی د روډ په غاړه چوکای او بس موږ د روډ نه ګرنیټ رو بغیدو او بس چې رو بغیدو بلاش شینو بس نو ګرنیټ مو سو کونی ویني چې اوس دی بس د نیو شې نه دین نو بس موږ کټ نه ټوب کوم وی چې دا گزار خو ډیر درند شو چې دا څه شي بس چې کټ نه ټوب کو بعد سیډونه میډونه د ما مورګی دا بل سپې مورګی او یو پکې شهید شو بس دی. بس
د یادونه وړل چې تیر ماسخوتن د دې پیښنه وړاندې د ورځې 12 بجې هم د پیښور په بډبیر سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په سپین قبر چیک پوسټ په برید کې 2 پولیس والا وژل شوي وو. خو امنیتي چارواکي وایي په پیښور کې د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 10,000 امنیتي سرتیري د ښار د حفاظت لپاره ځای په ځای چمتو ولاړ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو سینیټرانو د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی او هغه په سیمه کې د روان امنیت او په جلوزو کېم کې چې د قبایلو نه کم به کور شوی خلک دي د هغه د ستونزو په اړه باندې خبر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
تیر ماخام د قبایلی سیمې د پارلیمان غړو یو پلاوی اسلام آباد کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کړی دی. د ملاقات پر مهال د پارلیمان غړو وزیر اعظم سره په سیمه کې ترقیاتي کارونو سره سره د سیمې په حالاتو او طالب علمانو لپاره د ملک په تعلیمي ادارو کې د زیات سیټونو په اړه خبرې اترې کړې دي. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره د ملاقات په اړه سینیټر حاجی خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم سره دوی سیمه کې ناسازه حالاتو او د جلوزو کم کډوالو د مسلو په اړه خبرې اترې کړې دي او دا غوښتنه ترې کړې ده چې د دوی مسلې دې حل کړي شي.
دا علاقے پا آوالے واسرا خبری اوکرے چھے نوک دا کم پا جلوزو کے کم کاسان دیا گو تا دیر تکلیب تے آو آغا کوشش دا اوکرے چھے چھے واپس خپلو علاقو را لارشی و نوک پا علاقہ کے آمن راشی بارحال نوک دا کوشش کہو چھے پاٹا کے دا حالات سازگار چھے و زب خپلا دا خیبر ایجنسی ساتا روک لارن چھے نوک دا باڑی ڈیویزن چھے کم حالاتی نوک خپلا دا کوشش کہو مخ کے پرز یکیم مو جرگا پا دیکھ را وقتی آوا چھے پا طول باڑا ڈیویزن کے دا حالات اکشی
دا تجارت وزیر مملکت سینیٹر عباس خان مشال ریڈیو ته اویل چې په ورومبی زل د قبایلی سیمو لپاره د حکومت کوښښونه خروان دي او ډیر زر با قبایلی طالب علمانو ته د ملک په نورو تعلیمي ادارو کې د تعلیم حاصلولو زیات موقع ترلاسه شي.
دا یو خو ترقی په باریکو خو ما دین علاوه مو ازي کې انجینئر میڈنگ کل چکم سٹوڈنٹس دی اغیرے پر ما خبر کڑے و ڈیر ٹائم نا سیدھا سیتون دے مت ڈبل شیف ٹیبل تا تو لیجنسو کے مورا فار کے نا غا لگ ڈیر کور پہ شو فائنل سٹیج کو انشاءاللہ یہ چور ادھر کے بوشی یو دا پروفیسران و ازی کے گھا والا ہوم پرمننٹ کاون دے پرا دام ایشو دے نور مل کے پرابلم لا اینڈ آرڈر سچویشن پر ٹوٹل دے منے مخبرے اوکڑلے اور ازی کی ترقیاتی کورونا دام ڈسکس شولی
دی ڈلی چی سینیٹر اسلام الدین پر مشرے کی وزیر اعظم سره ملاقات کڑے او کی سینیٹر عباس خان، سینیٹر انجینئر ملک رشید احمد خان، سینیٹر ہدایت اللہ، سینیٹر صالح شاہ، سینیٹر ملک نجم الحسن او سینیٹر ہلال الرحمان شامل وو. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خبر ایجنسی په باړه کې د لشکر اسلام مستور ډلې پر ضد د تیرې اوږدې مودې راهیسې فوجي عملیات روان دي خو د باړې سیمې خلک وایي چې لا تر دې دمه څه نتیجې نه دي رابرسېره شوي او ځایي خلک د دغه عملیاتو له کبله د ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې د باړې په زیاتره برخو لکه سپاه ملک دین خیل، اکا خیل، شلوبر او برکمبر خیلو کې امنیتي سرتیرو د وسله والو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي دي او په دې وروستیو کې یې د وسله والو یو شمېر مرکزونه هم وران کړي دي او د دوی شخصي بندیخانې هم لمنځه وړې دي او ډېرې سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي. خو بل پلو د باړې سیمې خلک وایي چې د دغو عملیاتو له امله لا هم بې کوره کېږي او د یو شمېر نورو ستونزو سره مخ دي. د باړې سیمې یو ځایي مشر شاه فیصل پریدی د دغو عملیاتو او د سیمې د بدامنۍ په هکله مشال ریډیو ته وایي:
ژوند ته محفوظ نه دی، هر شپه د کیمپونو نه راک ګولۍ فایر کیږي، د غټې غټې ډزې کیږي. داسې څه خلک پر ریکارډ موجود دي چې غون غون خاندان دس دس او بارا بارا افراد چې هغه زخمي هم شوي دي او په هغه کې نو او دس چې دی هغه مړ شوي دي. زه به درته ووایم چې مونږ 90% خلک چې دي هغه ذهني بیماران شول.
او د باړې سیمې یو بل تن ترابلی پردی د ځایي خلکو د ژوند اوسنی حالت په اړه وایي:
په ماشي ته د نن تابع شولو اینو لارې ټول باندې تر اوسه پورې باندې او کاغذ دی بیمار وي که زخمي وي هغه چې په کومو مشکلاتو سره دی د لوکې نه زخمي وي د هغه دی لوکې خلکو ته پته رو چې څومره غټ تکلیف ته راځي.
دا چې په باړه کې د دومره اوږدو عملیاتو څه نتیجه ولې رابرسېره نه شوه په دې حکله باندې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي:
کوم فوج دی او ملیشیا دی دا ګهرایه ته نه لیدلې چې دا کومه ګهرایه پورې دا کوم څه مسله ده دا پوره حل کی. دا څنګه چې په سوات ملکن کې یو پوره اپریشن شوی دی یا دا چې په جنوبی وزیرستان کې یو پوره اپریشن شوی دی دا سی اپریشن په باڑا کې یا په تیرا کې نه وی شوی. نو ځکه دغه عملیاتو څه خاص دا نه وی شوی.
نوموړي زیاته کړه چې د باړې د کشالی یوازې حل دا دی چې د وسلوالو پر ضد پکې د باړې نه تر تیرا کشکول پورې د یوې لوی منصوبې تر لاندې مضبوط پوځي عملیات وشي. خو بیا د دغې سیمې نه د کمی اسمبلۍ دپاره منتخب شوی غړی حمیدالله جان اپریدی وایي چې دغه کشالی په پوځي عملیاتو سره نه حل کیږي او د مذاکراتو لاره دی خپل کړی شي.
چې فوجي اپریشن دی د مسلو حل نه دی خو اوس به دیته ثابته شوي وي درې درې نیم کاله دا تاریخ کې بداشي راځي چې په یو علاقې کې کرفیو دا او هغه نتایج بالکل چاته نه ښکاري چې کم مطلب
د باډی سیمه د پوزدی عملیاتو او د ځای خلکو د ستونزو په حق له مشکله د پوز د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر یو چارواکي سره رابطه وکړه، نو دوی په دې اړه سرای را نکړه. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې تر اوسه پورې د باډی سیمه نه خوښه 3 لک خلک بے کوره شوي دي، چې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
باڑا کې د امنیت صورتحال، فوجي عملیات، د خلکو ستونزې په دغه اړه راپور اوریده او سرزو ډر اسماعیل خان ته چرته چې د محرم په موقع د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړي شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
په ډیر اسماعیل خان کښې د محرم الحرام رسمونه لمانځل شي. په دا اول سره د ډیر اسماعیل خان ښار اوسېدونکي څه محسوسوي؟ یو دکاندار وایي چې د امن ساتلو دپاره کوم انتظامات شوي دي هغه د ستاینې وړ دي، خو د لارې د بندش په وجه د دوی کاروبار او دکانداري متاثر شوي دي.
مو نوم امجد ملنګ. انتظامات خو ډېر ښه دي، عوام د پوره ښه حفاظت ده. لارې باندې ګډیون مډیون مول مول نشته ده. مول کم شو ده، ډېرو گا کم شو ده، په دکاندارو باندې
د ډیر اسماعیل خان یو بل و سدونکی زیاتوي چې شیعه او سنی ورونه ورونه دي، خو ځینې قوتونه د دوی په منځ کښې اختلافات پیدا کوي.
زما نما رشید احمد دی. د سیکورټي نظامات چې کوم شوي دي ډېر ښه شوي دي. چیا سنی د خپلو کې ورونه دي، خو بس څه بار نه هغه راشي هغې د وجه نه چې دا کنه دی خپلو کې چې دا کنه جګړه وکړي، دا صحیح خبره نه ده. بولې چې دواړه مسلمانان دي او خپلو کې جنګېږي.
د ډیر اسماعیل خان پولیس ډیپټي انسپکټر جنرل قاضي جمیل رحمان ویایی چې د محرم الحرام لسیزا په امن سره منزل د پاره مو بشپړ انتظامات کړی دي.
دیکھیں جی، جو اس وقت ډیر میں حالات ہیں، جو سارے ملک میں حالات ہیں،
وقت سچ په ډیر اسماعیل خان او په ټول ملک شه کوم حالات دي. ڈی آئی جی زیاته کړه چې د دې حالاتو په مطابق میش ټول انتظامات کړی دي. 4000 د پولیس او الیټ فورس ځوانان ډیوټي تر سره کوي. په دغه د سپیشل برانچ او فرنټیر ریزرو پولیس سرتیر شامل دی. دے سرا سرا مشتاو دے پوجی فورس ملاتڑ ہاں حاصل وی. دا ٹول فورس زیرک او ساک تھی. دے خدای پا فضل سرا مش وہ حسا کہو چا سب بدمرغا پیشا مخیتا را نشی او پا ڈیر اسماعیل خان شے محرم الحرام پا امن سرا والمنظر شی
اور ڈیرہ میں مکمل امن کے ساتھ محرم منایا جائے.
یادا دیوی چھ ڈیر اسماعیل خان دے محرم الحرام پا اولے سرا دے حواد پا غا شارونو ششمری جی چرتا چما بھی برا خطرناک پیشے پیشے دائشی.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په د 1300 ورځو کې د شیګانو خلاف یو شمېر بریدونه کړي. بلخوا طالبان وایي چې دوی د امریکا او د هغې د پلویانو خلاف دي. دغه خبرې او کاروایانو ته په کتو سره څېړونکي وایي وسلوالې ډلې پاکستان کې د خپلې خوښې شریعت راوستل غواړي. تفصیل لپاره د منور شاه راپور اورو.
که څه هم پاکستان کې فرقه ایز تشدد د 1980 د لسیزې راهیسې شروع شوی، خو د تحریک طالبان پاکستان د جوړېدو 100 کال وروسته یو شمېر وسلوالې ډلې په دې کې شامل شوې چې په نتیجه کې یې فرقه ایز تشدد په خاص توګه د شیعګانو خلاف بریدونه ډېر زیات شو. آیا طالبان د وړاندې نه هم د شیعګانو خلاف وو او که نه، د خپلو اتحادي وسلوالو ډلو له وجې د شیعه مسلک د خلکو خلاف کارویانې کوي؟ دا پوښتنه مې په امریکا کې میشت په وسلوالو ډلو تحقیق کوونکی او کتاب لیکونکی عارف جمال نے وکڑا. هغه وای
ان سب کے جو ہے مقاصد ایک ہیں، اس لیے ان اور اکٹھے ہو گئے ہیں.
دغه ټولو ډلو مقاصد یو دی او در یو ځای کېدلو په نتیجه کې کاروایانی لا نور زیات شوه. نور خو اول با سپاه صحابه د شیعاګانو خلاف بریدونه کول، او بیا چې دغه ډله سیاست کې شامل شوه نو لشکری جنگوی نومې وسلواله ډله جوړ کړه چې د شیعاګانو خلاف به ښکاره کاروایانې کولې. بلخوا قبایلی سیمو کې میشت وسلوال طالبان هم د اول ورځې راهیسی د شیعاګانو خلاف وو، خو چې په 2008 کال کې ورسره د لشکری جنگوی په سیر ډلې ملګری شوې نو کاروایانې مربوطې او مضبوطې شوې، نو ځکه اوس پکې موږ ته زیاتوالی ښکاري.
اس لیے یہ ہمیں لگتا ہے کہ وائلنس بہت زیادہ ہو گئی ہے.
د خبرې ته د دفاعي چارو کارپوه او د قبایلی امنیت پخوانی سیکرټری ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه هم په اشاره سره وای چې په تیر وخت کې القاعده افغانستان کې حافظ نومي کیمپ کې د نړیوالو وسلوالو ډلو نه علاوه د لشکري جنگ په شمول د پاکستان ټولو وسلوالو ډلو ته یو ځای تربیت ورکړی بو.
مونږ چې هغه وخت انلې شو کو نو هغه نه مونږ د اندازه لګولو چې د القاعده هدف لري. دلته کې د پاکستان نه چې کوم بوتلي کسان د هغې مطلب پاکستان کې خرابتیا پیدا کول نو دا لشکري جنگ وي چې پاکستان ته راغی د القاعدې د هغه پیکج چې کوم دی دا د هغې یو حصه ده چې د پاکستان تحریک طالبان دي دا چې د بیت الله مسعود لاس کې کوم کسان وو په هغې کې یو حسین مسعود قاری حسین چې کوم دی هغه د لشکري جنگ وي مشرو یا لشکري جنگ وي یو حصہ وو. موجوده چې حکیم الله مسعود دی دا ایشنګي مسعود دی او قاری حسین هم ایشنګي وو. نو که دې د تر زامن نه کنه خو نږدې ضرور دی.
بریګیډیر محمود شاه زیاتوی په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د ډېری مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو خلاف توند عملیات نه دي کړي نو هغوی ته د شیعهګانو خلاف د بریدونو موقع په لاس ورغلی او که نور وخت ورته میلاویږي نو په نمبر نمبر به د هیواد د هر مسلک او پارټۍ خلاف کارویانې کوي. حکومت د وسلوالو خلاف خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمیر عملیات کړي خو د هیواد امنیت پر ځای شوی نه دی. دا عملیات څنګه په کار دي په دې پوښتنه عارف جمال وایي.
جب تک پاکستانی ریاست جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ان کو کرش کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گی
ترکوں میں پوری چی ریاست پاکستان پا خپل پورا قوت سرا دا وسلوالو نوغ نوی ویستلے دا مسئلہ نہ ختمی گی زکا چی دا وسلوالو طالبانو ویان احسان اللہ احسان ویلی چی دا سیمینا دا امریکا دا تلنو نپس پا ہم جہاد ترہغی جاری وی کل پوری چی پاکستان یو سنی اسلامی ریاست نوی جوڑ شوی نو دا دی دا مخنیوی لپارا با ریاست کوٹلی گامو نپورتا کوی اوزو تاستویم چی پاکستان کی تردی دا صرف دا پرود مشرف خلاف دا برید کرا تحقیقات او سم کاروئی شوی پکار دا چې د هر برید خلاف د غشان کاروایانی وکړي شي.
واحد حال ہے کہ ہر مسئلے کو اسی طرح فالو کیا جائے.
عارف جمال زیاتوی وسلوال ډلې د ترهګر کاروایانو لپاره په سیمه کې د امریکا موجودګي د بهانې په توګه استعمالوي او دا راز که امریکا لاړ شي نو دا تشدد یو لس فیصده کمیدل شي خو ختمیدل یې ممکن نه ښکاري.
د منور شاه راپور ته سورې ده او اوس د ټایم مجلې یو مقاله چې د ډرون بریدونو په اړه باندې لیکل شوې ده. سیمه کې چې کوم د تشدد لړۍ روانه ده د وسلوالو لخوا د هغې ذکر هم شته پکې نو دا مقاله مهم ټکي نجیب عامر وړاندې کوي.
په ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ ارنوویچ لیکي بی پایلټ الوتکې د اورپکو د نښه کولو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مؤثرې دي خو دغه بریاوې خپلې خطرې هم لري. نوموړی وایي په حقیقي ژوند کې جادو تر ډېرې مودې پورې خپل اثر قایم نشي ساتلی او په تیره یوه لسیزه کې ترسره شوې د ډرون حملې داسې ښکاري لکه د چراغ پیری چې یوې ستونزې ته د حل لاره لټولې وي. د لیکوال په باور د بارک اوباما انتظامی غوښتل داسې څه وکړي چې امریکا او د هغې اتحادیانو ته د القاعدي او د نورو ترهګرو ډلو د شبکو د راپرځولو موقع هم په لاس کې ورشي او دا موقع هم ترلاسه کړي چې د افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسي او هلته جمهوري حکومت هم په خپل حال پاتې شي. ورځپاڼه لیکي بیا امریکایانو څراغ وموخلو او د ډرون پیری ترې راووتلو په داسې حال کې چې امریکې د عراق نه خپل ځواکونه ویستلي او د افغانستان نه د ویستلو پلان لري. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه زیات شوي او بې له دې چې د امریکې کوم سرتیری ووژل شي د ترهګرو خطرناکه مشران په غرایزو سیمو کې په نښه کیږي. لیکوال وایي خو بیا هم پر ډرون بریدونو نیوکې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د مقالې د لیکوال ډیوډ ارنوویچ په باور هغه خلک چې د ډرون بریدونو مخالفت کوي سو دلایل وړاندې کوي لکه د دې بریدونو په ترڅ کې د ولسی خلکو په نخښه کېدل یا په ویره کې مبتلا کېدل. دا ډول بریدونه د ترهګرۍ په ختمولو کې پاتې راغلي. دا د نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او دا چې د ډرون الوتکې په کمو پیسو ترلاسه کېدای شي نو ځکه ښایي د استعمال دایره به لوړه او شوق به زیات شي.
لیکوال په اخره کې وایي چې کله هم یو ولسی کس مري نو تر شا یو غمجنه کورنۍ پرېږدي. خو د لږې شېبې دپاره فکر وکړئ چې د بې پایلټ الوتکو د لارې هغه کسان په نښه کېږي چې که وس ولري نو زموږ په وژلو دریغ نه کوي. لیکوال وایي د دې باوجود هم د ولسی خلکو د نښه کېدو ویره په خپل ځای وي، خو په دې هم باید غور وشي چې آیا ډرون د نورو پوځي عملیاتو نه زیات ولسی کسان په نښه کوي او که څنګه. نوموړی وایي په پاکستان کې د ډرون بریدونو په ترڅ کې څه ناڅه 3,500 کسان وژل شوي چې په منځ کې د 400 نه نیولې تر 900 پورې ولسی کسان هم خودل کیږي. مانا دا چې پاتې 2,500 یا 3,000 نور کسان د القاعده غړي او یا هم نور بهرني ترهګرو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو درنګ شبیره په پښتونخوا کې سلور نیمې بجې کېدونکې دي. مهم خبرونه به اورو. د خبرونو وروسته برته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. په اسلام آباد کې د ډی ایټ سر مشریزه غونډه په غاړه او راپور دی. زموږ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل به هم اورې. خړومبه خبرونه
د افغانستان په میدان وردګو کې 14 شوبیدا چې په کې 3 کسان وژل شوي او 101 ژوبندي. په پېښور کې د پولیسو پر پوستې په حمله کې یو پولیس وژل شوی، 2 ژوبندي. په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په مخه د مشرانو، علماو، ځایي ولسو او د حافظ ګلبادر طالبانو جرګه کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د امنیتي اندېښنو له کبله به نن تر شپې ناوخته په کراچۍ او کوټه کې موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. په اسلام آباد کې د اتو پرمختیایي هیوادونو مشران د اقتصادي اړیکو پر پراخولو سره سلا شوي دي. د پاکستان تحریک طالبان یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د استخباراتي ادارې تښتول شوي 2 کارکوونکي خودلی دي چې له چارواکو د خپل خلاصون غوښتنه کوي. په مصري پلازمینه قاهره کې حکومت د نننی لاریونو مظاهرې امنیت لپاره پوځ او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي او تمه ده نن د اروپایي ټولنې راتلونکي وکالن بجټ په اړه بحث بیا پیل شي.
اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریدو. او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سړي کړې دي. له اسلام آباد د ریاض ګل مساخیل پر راپور کې اورو.
ایکسپریس رسپان لیکي چې د شورو او زیارت په ورځ او شپه کې کراچۍ، پینډه او کوټه کې د ترهګرۍ پیښو کې د پولیس اهلکارو په ګډون 13 تنه مړه او 18 جوبل شوې دي. اداري وایي چې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان هلې ځلې او قربانۍ د چانه پټې نه دي، خو حقیقت دا دی چې د دې ترهګرۍ مقصد د پاکستان په کوسه کوسه او کور په کور جنگونه شروع کول دي او ځکه هم ترهګر مختلفې مذهبي ډلې بازارونه او مزارونه په نخه کوي او ورسره پاکستاني ځمکني او فضايي فوج هم د دوی په نخه دي. اداري وایي چې داسې حالاتو کې زموږ په استخباراتي ادارو لا ډېره ذمہواري راځي چې دوی وګوري کوم کوم ځای کې خلک د ترهګرو مرسته کوي، ځکه چې ځان وژونکي حمله کوونکي د لرې نه ناراضي. نو باید چې استخباراتي نظام نور هم فعال کړي شي نو د دې سره به ترهګري تر ډېره حده کم شي. دغه رنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼو ډان او ایکسپریس ټریبیون خپلې ادارې د ډی ایټ په غونډه لیکلي دي. ایکسپریس ټریبیون وایي چې د یوې اندازې مطابق د مشرانو د یو عرب خلکو نمائندګي کوله او د نایجیریا او مصر په ګډون د بعضې ملکونو شرانو او بازي استادو د کې ګډون وکړو کم چې یو ډیر خه علامت دی. اداري وایي چې غونډه کې د امنیت سره سره د غذا په صورت حال خبرې وشوې او د دین سر به را د تجارت او معیشت په چارو غور شو چې پکې پریکړه وشوه چې د غړو ملکونو ترمنځ زبات تجارت 2013 پورې 1500 ارب ډالرونه واړول شي. اداري اخره کې وایي چې د غیر ملکی ملمنو د راتګ په وخت امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای خلک هم د ټرافیک جام او تالاشي پرنګستون سره مخ وو، خو بیا هم د پرم نه غونډې رستو دا تمل لري کېدی شي چې د خواګه بعد د ټولو غړو ملکونو اولسته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان ورسپانې په ادارې کې راغلي چې د هندستان په ممبئی ښار کې د 2003 کال خونړۍ بریدونو یوازنې بریدګار اجمل قصاب ته په پټه پانسي ورکول د هغه بخ به حصہ او د ډلېز وجنو یادګر نه ده چې پاکستان او هند تقریبا له جنگ سره مخ کړي وو. ادارې زیاتوي چې سلور کال وروسته هم ډېری پښتنې دي چې جوابونو ته اړتیا لري. د دې بریدونو پر شا کوم لاسونه وو چې په سوونو معصوم خلک یې وژل؟ د دې مخې څوي دغه وسلوالو دا په کوم ځایونو کې روزنه ورکړل شوې وه او له کوم ځایونو نه یې وسله ترلاسه کړې وه. هغه څوک چې دغه وسله وال یې د خونړۍ مشن لپاره تیار کړي وو، دوی ته د اپریشن اسانتیاوې چې هند پورې د کشتو سفر پکې شامل وو چا ورکړی وو او ولې پاکستان د دغه کسانو په هلو ځلو خبر نه وو. ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې ورپکې په آزاد توګه خپل عملیات ترسره کوي او په کومو ځایونو کې چې غواړي په هغه ځایونو کې اهداف په نښه کوي. دغه ورپکې په بهرنیو هیوادونو کې هم د عملیاتو منصوبې په پاکستان کې جوړوي. د ممبئی خونړۍ بریدونو نه یو سبق ترلاسه کېدی شي چې حکومت او ولس په ګډه سره د ترهګرۍ لوی ګواښ چې د خلکو او د هیواد امنیت پر ضد دی یو موټی شي. بلخوا ایسوسییټډ پریس اژانس لیکي په سوات کې شازیه او کائنات ریاض خپل سکونو ته ستانه شوي. دا دواړه هغه نجونې دي چې ملاله یوسفزی سره سکول ته روانې وي او د وسلوالو طالبانو په برید کې ژوبل شوي وي. خبري اژانس لیکي طالبانو ملاله په دې خبره په نخه کړې وه چې هغې د ښځو او د نجونو د تعلیم خبره کوله. خبري اژانس زیاتوي چې په ملاله د برید کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي او دا د اندېښنې خبره ده. په پاکستان کې پر ملاله یوسفزی د برید وروستو بدلون راغلی وو. د لومړي ګام په توګه په دغه هیواد کې د هلکانو او د نجونو تعلیم لازمی ګرځول لپاره پارلمان قانون سازی کړی و چې تر مخه یې ماشومان په کور ساتل به جرم وي او هغه کورنۍ به $1500 جرمانه کیږي چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي. خبري اژانس وايي اوس هم وسلوال طالبان نجونې په نخه کوي. د رواني میاشتې په لومړو کې په قبایلي سیمه کې وسلوالو د نجونو یو سکول په بس تیزاب شیندلی وو او په بیان کې ویلي وو چې دغه نجونې د تعلیم د لارې د مغرب اغدار خپلوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې صوبایي وزیر ویلي دی ډیر زربا د حکومت لخوا د مشرانو د حقونو یا د سینیئر سټیزنز رائټس قانون جوړ کړی شي. په دغه اړه نور حال شبیر جان راکې د پیښور.
دا خیبر پختونخوا د سماجی خیر خیګړې صوبایي وزیر ستاره ایاز ویلي چې ډیر زربا د دوی حکومت د مشرانو د حقونو یا رائټس اف سینیئر سټیزن لپاره قانون سازي وکړي. دا غیر سرکاري تنظیم لخوا په پیښور کې رابلل شوې د مشرانو د حقونو لپاره یو غونډه ته د وینا په وخت دوی دا خبره وکړي. د سماجی او د زنانو د خیر خیګړې صوبایي وزیر ویل چې ډیر زربا په دې لړ کې صوبایي حکومت قانون سازي وکړي او خیبر پختونخوا به په ټول ملک اولنې صوبایي چې دې لړ کې به قانون جوړ کړي. صوبایي وزیر ستاره ایاز په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
مسائل څنګه ډېر حل شي. مرکز خو زه مونږ دلته شروع کړم د پته خبر کې د دې لپاره، او بیا چې دا کله قانون پاشي نو به په ټولو زمو کې د دې لپاره مرکزونه جوړ شي. کوشش هم دا دی چې اوس کوم اسمبلی راځي هغه چې پاره کې مونږ دا پیش کړو.
بلخوا یو غیر سرکاري نړیوال تنظیم چې د مشرانو د حقونو او د دوی د خیګړې لپاره کار کوي وایي چې په دې لړ کې دوی صوبایي او فقهي حکومتونو سره د ډېر وخت نه په تماس کې دي او دوی به د حکومت هر قسمه مرسته کوي. د دغه تنظیم هیلپ ایج انټرنیشنل د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر مجیب په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي یادونه ول دا چې د مشرانو د خیګړې لپاره کارکونکي دغه تنظیم شمیرې تر مخه د وخت په پاکستان کې 1.3 میلیونه یا 6.8% خلق داسې دي چې عمر یې د 20 کلونو بر دي، او دغه رنګ خیبر پښتونخوا کې خوشا 3 میلیونه خلک دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې دغه مشرانو د مرستې لپاره دوی وړاندې هم په پیښور کې یو مرکز جوړ کړ دی، او د قانون جوړېدو وروسته به د دوی هر قسمه مرستې کولی شي او دوی ته به اسانتیاګانې ورکولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00-22-22-11-22-11 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د اسلامي نړۍ د اتو پرمختیایي هیوادونو د کانفرنس په مشترکه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د غړو هیوادونو ترمنځ به د اقتصادي همکارۍ، امن او جمهوریت د استحکام لپاره په ګډه کوششونه کوي. د زیارت په مقام په اسلام آباد کې د اتو پرمختیایي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته 15 نکاتي مشترکه اعلامیه جاری کړې شوه. تفصیل یې له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د ډیټ سرمشریز اجلاس وروستو جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلې شوی دی چې غړي ملکونو ترمنځ امن، رواداری او جمهوریت د استحکام لپاره به په ګډه سره کوششونه کولای شي. بیګا په اسلام آباد کې د اته ترقی پذیر ملکونو تنظیم ډیټ سرمشریز اجلاس وروستو 15 نکاتي مشترکه اعلامیه جاری کړی شو. په اعلامیه کې زیاته کړی شوی ده چې جمهوریت هغه واحد نظام دی چې ورسره نه صرف معیشت ته وده ملاوي دی شي، بلکې د اولس د ژوند معیار ورسره هم ښه کېدی شي. په اعلامیه کې ویلې شوی دي چې د غړي ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو کې به نجی شعبه هم شاملول شي او صنعتي شعبه کې مرستو لپاره به مشترکه منصوبه جوړول شي او د غړي ملکونو ترمنځ د تجارت شعبه ته به هم وده ورکول شي. د ډیټ سرمشریز اجلاس په پیل کې د نایجیریا صدر او د ډیټ ملکونو پخوانی چیرمن ګډ لک جوناتن د راتلونکو 2 کال لپاره د ډیټ ملکونو صدارت پاکستان ته سپارلو پر مهال وویل،
جمهوریه پاکستان صدر آصف علی زرداری ته د راتلونکو 2 کال لپاره د ډیټ ملکونو چیرمنشپ ورکوم او پاکستان په ډیټ تنظیم کې خپل پوره کردار ادا کړی دی. د ډیټ ملکونو خپل منځي مرستو لپاره فعال کردار د ستاینې وړ دی او په تیرو 2 کالو کې موږ کوشش کړی دی چې خپل منځي اقتصادي مرستو ته وده ورکړی شي. زه ګڼم چې د ډیټ مستقبل به ډیر روښانه وي.
پاکستان ته د مشورولي ورکولو وروسته سرمشریز اجلاس ته خپل وینا کې صدر آصف علی زرداری د نایجیریا او د نورو غړو ملکونو شکریا ادا کړه او ویل چې د ډیټ ملکونو د اولس خوشحالي زمنګ ذمہواری ده او د لړکې بعد د ډیټ اسلام آباد سرمشریز اجلاس یو غوره اجلاس ثابت شي. نوموړي ویل چې معاشي ترقۍ لپاره ضروری ده چې د نجو شعبې حوصله افزایی وکړو او د سیزونو په بدل کې د سیزونو تجارت ته د ودې ورکولو ضرورت دی. صدر زرداری زیاته کړه چې پاکستان د جمهوري جدوجهد په نتیجه کې په وجود کې راغلی دی.
5 years ago my country began a dream, a new democratic.
انځکه لوړاندې زمو ملک پاکستان په حقيقي مانو کې د جمهوریت سفر شروع کړی وو او په دې 15 کال کې موږ د ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شو یو. خو زمو کوشش دی چې زه دې ستا او پاکستان ته ترقی ورکړم. سرنګ چې پاکستان د چیلنجونو سره مخ دی، نو داسې د دې منطقې نور ملکونه هم د دې چیلنجونو سره مخ دي. نن موږ په دې مقصد راوځي شو یو چې د ترهګرۍ په مسله او د اقتصاد په مسلو به څنګه قابو ومندې شي او د دې د حل لپاره به سلاري چارې وي.
سرمشریز اجلاس ته د ایران صدر محمود احمدی نژاد، د انډونیشیا صدر، د مصر نائب صدر محمود مالکی، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان، د ملیشیا نائب وزیر اعظم محی الدین یاسین او د بنگلاديش د وزیر اعظم مشیر سید گوهر علی رضوی هم ویناګانې وکړې او ټولو مشرانو خپل منځي تجارت ته په ودی ورکولو زور راوړو. د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې یو ملک تر هغې ترقی نشي کولای چې ترڅو اقتصاد مضبوط نه وي، نو باید چې دا ملکونه خپل منځي تجارت ته وده ورکړي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان په اوس حالاتو کې اقتصادي سپورت پکار دی. ساينس او ټکنالوژي کې موږ ته هیڅ ضرورت دی او دا شانتي زموږ لپاره یو ایکسپورت مارکیټ پکار دی. نو د ټولو حوالو سره د دې کوم ایجنډا راته انشاءالله دې ته یو عملی شکل ورکړی شي، نو پاکستان چې اوس کوم کرایسس سره مخامخ دی په دې کې ډېره بهتري راځي.
یاد دی چې دا اتمه سرمشریزه غونډه وا چې په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. راتلونکو سرمشریزه غونډه به په ترکی کې کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
احمد الله راپور مورد او زمونږ ونیز خبرونه روخانه مستقبل او رو په دې خبرونه کې به تاسو د صحافت د زده کړې او د صحافیانو د تربیت لپاره په یورپ کې د زنو ادارو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. دا خبرونه منور شاو وړاندې کوي.
که یوې خواته کمپیوټر او ټکنالوژي دنیا په یو کلی کې بدله کړه، نو بلې خواته یې ځینې داسې پېښې چې وړاندې دومره فعالې نه وې په موجوده دور کې ډېرې فعاله کړې. په دغو کې یوه څانګه د رسنیو یعنی میډیا ده، ځکه چې په تیرو وختونو کې د میډیا په لاره کې کوم خنډونه وو هغه ټول انټرنیټ شاته غورځولې دي. زیاتره ځوانان غواړي چې د خپلو سیمو مسلې په خپله وچاته کړي او د هوارولو لپاره یې ټوله نړۍ په هغې خبر کړي. دې لړ کې د میډیا بنیادي کردار دی، او ځکه دغه ځوانان غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي. د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونه هم هڅه کوي چې د صحافت یا ژورنالیزم په څانګه کې د پښتنو ځوانانو سره مرستې وکړي. دې لړ کې جرمني یو شمېر اوږد او لنډمهاله کورسونه ورکوي. هم په دغه ډول یو کورس لپاره جرمني کې موجود یو ځوان سره مخبرې کړي چې د خپل اذان په حق لوای.
زما نوم سید نجیب هاشمی دی، زه لوګر کې شتلی یم. مکتب لومړی زده کړې مې لوګر کې کړي دي، بیا وروسته لاړم کندهار ته. کندهار کې مې هلته های سکول مې یا زموږ په حساب لیسه مې کندهار کې ولوستلو. بیا راغلم کابل ته، کابل یونیورسټۍ کې لیټریچر ډپارټمنټ فارغ شوم 2005 کال کې. نو همداسې لکه نورو ځوانانو غوندې علم یو چې ژورنالیست شوم. بیا دې باره کې مې سوچ وکړ چې څه کول پکار دي، څه ښه دوستان مې وو. بیا هغوی معرفی کړم، هغه وخت کابل کې فرنچ انسټیټیوټ او آینه. بیا ته مې د ژورنالیزم هغه کم پریمینری یا لومړی چیف یو، هغه مې زده کړې مې وکړلې. بیا وروسته انډیا ته لاړم، چانس راته ملاو شو د بی بی سي لخوا لاړم انډیا ته. انډیا کې مې هلته بیسک ژورنالیزم ولوستلو. نو بیا 2009 کې بیرته واپس راغلم چې افغانستان ته. بیا عملا د ژورنالیزم فیلډ کې مې کار شروع کړلو.
په دې پوښتنه چې د جورنالیزم یا صحافت سره یې شوق د کله نه پیدا شو، سید نجیب هاشمی راته وویل
جورنالیزم رخصت ډیر یو ډیر مخه خوده لکه دا د کوښنیواله مې ډیر علاقه و. دا جورنالیزم سره مې ولیدل، دا ټي وی سره مې ډیر، رادیو سره مې ډیر علاقه و. خو هغه وخت بي بي سي رادیو و، ځنې رادیو چې لکه نن سبا چې د رادیو د یا د دې رسنیو کوم ریولوشن چې د افغانستان کې چې خوشبختانه زموږ د ګورنمنت یو غټ اچیومنت هم دغه مطبوعات یا رسنیو کې چې دا دغه لاس راوړنې. نو ما هم داسې لکه نور ځانانو غوندې علم یو چې جورنالیست شمه. بیا دې باره کې
د جرمنی سرخار برلن ته راغلی د دې کورس او پوهنتون په حق لا نوموړی وای.
انټرنیشنل انسټیټیوټ فار جرنالیزم یو انسټیټیوټ دی برلین کې، دغه هغه کزی دفتر برلین کې دی. دا هر کال سو پروګرامونه زلمیان ته پلار اچي، ینګ جرنالیست دا لري، ایشیانا افریقانا خصوصا دغه د دې د مین فوکس دغه شي دی. هر کال تقریبا 15 تر 16 کسان دغه ینګ جرنالیزم دغه پروګرام کې برخه اخلي چې دا ټول ینګ جرنالیستان دي. او خوشبختانه چې دا ځل بل ځل چې مخ کې ځل 2010 کال کې چې موږ راغلو 2010 کال کې نیوز مینجمنٹ پروگرامو د یو میش پروگرامو هغه سره ما سره غلی وو. دا ځل دا کم چونګ راغلی وو انویسټیګیشن جرنالیزم ټریننګ دی، دا تقریبا شوګو اونیو ټریننګ دی. دې ته راغلی وو الحمدلله. دا ما سره بیا پښتنه زلمیان راغلی دي، او دا ټریننګ ډېر یوزفل ټریننګ دی. موږ پکې ډېر شانس درکړل.
دا چې د جرمني په دې کورسونو کې یو تن څنګه شاملېدلی شي، سید نجیب هاشمی وای. په موجوده دور کې د انټرنیټ د لارې په خپل وطن کې ناست خلک د ټوله نړۍ د هر ډول معلوماتو نه ځان خبرولې شي، خو ځوان کول ته پکار وي چې بیدار وسیږي.
بہت ہمیشہ نن سوا خو سوشل میڈیا دا کم فیس بک ٹویٹر چې زړه دی باندې یقین لرم چې نن سوا حسن پښتنو زموږ دی باندې دین نور نه ان شاء الله ډیره ګټه خلی. دغه پروګرامونه نه دی د دې لپاره ډیر اسانه چې کیږي خبرې دی شي، خصوصا د کم پروګرام چې موږ پکې ګډون کړی دی. دا چې ادرس وایم iig.org د دې انسټیټیوټ چې دی ویب سټ دی، دی ویب سټ کې همیشه د سکالرشپونه دا فیلوشپ همیشه اناونس کیږي. نو دا زموږ پښتنو خويندې ورینه کولای شي دغه iig.org ته مراجعه وکړي، او د دې خواته نور چی دي خصوصا ګوګل دلار دی کول شي سرچ وکړي دغه سکالرشپونه دي چی وکړي.
نو مولي نامو پختلی د کورس کې د داخلي لپاره څه شرایط دي، او د دې په ترلاسه کولو کې د زده کوونکو څومره خرچه کیږي؟
د دې ریکوایرمنت ډیر اسانه دي. کوم شرایط دي؟ شرایط دا دي چې ته باید یونیورسيټي باید لوسی، او د دې خوا کې باید ته باید جرنالیزم فیلډ کې باید کار کړی، یو دوه مقالې دي پکار دي، او یو ریکمنډیشن لیټر پکار دي. د هر پاتس ولا نور د خرچې مسه تمام مصارفات دلته خپل د جرمن حکومت زموږه غسي دي پکاره. یعنی ما سکل کله دوستان سره ټوک کوم تاسو وی ونه چې موږ یورپ ته فری یو سنت فروم نه دي خرچ کړی، او په یورپ ته راغلی یو. دا ډیر خلک ډیر په زحمتونو نشراتلای، یعنی او چیرې خدا دغه سایت او دغه سہولتونه څخه اتمن تاسو ګټ واخلي. دا اویلیبل دی، ټولز اویلیبل دی، ډسکریمینیشن الحمدلله نشته پکې. دیس درته وایم درنه اوریدونکو، ځوان زلمیانو دي کې ډسکریمینیشن نشته. موږ سره د افریقا نشته، د انډونیشیا نشته، بنگلاديش نشته.
دا چې د دې کورس او د دې سفر نه یسه تجربه تر لاسه کړي او ست تاثیرات لري. سید نجیب هاشمی په دې حق لوي.
یقینا تاثیرات خو ډیر زیات دي، خو یو شی چې زه ځان سره وړم هغه د دې ځای دغه ډیره ښه تجربه ده. د خلکو ډیره مینه ده، چې واقعا دا خلک ډیر ښه مینه ناک خلک دي. داسې نه چې ته پښتون یې اوس تاجک یې، دا خبره دي که نشته، دي ښه مینه ناک خلک دي او ډېرې تجربې چې موږ ترلاسه. زه هیله لرم، زه ډېر امیدوار یم چې کم شیان چې ما دلته زده کړي دي او دا زه هلته ویسم، د عمل په ډګر کې پلي کړم او زه خپل ټولنې ته د دې لارې د خدمت جوګه سم. زما دغه هیله ده. تجربه بې له شک د علمونو مور ده. دلته موږ ښه تجربې واخیستلې او د دې تجربې په رسرو سره زه هیله من یم چې زه ډېر دعوه نه کوم، حداقل وکړی شم چې خپل د ملت او خپل د ټولنې خدمتګار سم.
سید نجیب هاشمی جرنالیست دی او د جرمنی څخه دا مهال د شپږو هفتو یو تربیتی کورس کوي. وایي چې پښتانه ځوانان ډیر قابل دي او چې مهنت او خواري کوي نو د نړۍ تر هر بل قام نه وړاندې تللی شي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري. ځنې ځوانانو الاز دکړې په نورو سانګو کې کړې وي، خو خواهش لري چې جرنالیست جوړ شي. که یو تن مهنت وکړي نو خپل پیشه بدلول هیڅ ګران نه دي. حارس کاکړ نومې ځوان چې دا مهال جرمني ته د صحافت د لنډمهاله کورس لپاره تللې، وایي شپاړسم یې په کیمیا یعنی کیمستري کې کړی دی. د جرنالیزم څانګې ته څنګه راغی نوموړی په دې حق لوایي.
ما پخوا هم مطبوعات تعقیبول او خبرونه مې لسته، مطبوعات تلویزیون او رادیو. د طالبانو وخت کې زیاتره رادیو اوریدله، وخت سنو امغه شوق علاقه ما سره وا. او بل اخر ما په 2005 کال کې ما ته یو چانس پیدا شو چې زه یو رسپانی سره په کابل کې یو انګریزي رسپانه هغه سره کار شروع کوم. هغه سچ پنتون میمویل درس میم زده کړم کولای او پنتون می هم کار می هم کو. نو ما کار او په ژورنالیزم کې د 2005 کال کې شروع سورورو ما شخصي زده کړې وکړه. ما مطالعه وکړه د ژورنالیزم په اړه کې، ټریننګو ته لاړم او نور کسانو نه، مشرانو نه، ژورنالستانو نه، خبریالانو نه ما زده کړې کړه. هغوی نه مې تجارب، هغوی سره کښېناستم خبرې او ورو ورو مې یو څه اوس په ژورنالیزم کې ما د نیچا خبره لاس هغه ده.
که څه هم د نړۍ په ترقی یافته هیوادونو کې زیاتره ځوانان د تعلیم ترڅنګ نور څه کاروزګار هم کوي، خو په عامه توګه پښتانه ځوانان د زده کړو پر مهال نور کاروزګار نه کوي. حارس کاکل نه مو پښتلی د زده کړو ترڅنګ یې د ژورنالیزم سلسله سره ډول پر مخ بیوله.
انسان کوي شي هر کار وکړي. مثلا موږ کوي چې درس هم وایو او کار هم وکړو. په افغانستان کې یا په پاکستان کې ځوانانو ته ډېر کم چانس دي چې هغه هم کار وکړي او هم درس ووایي. په دې چلته کار ډېر کم پیدا کیږي خلکو ته. نو ولې کوشش وخت خلک کوشش کوي، یو څوک کوشش کوي، هڅه وکړي، هغه کوي شي چې هم کار وکړي هم درس ووایي. ما خپل ځینې ستونزې درلودې، ولې هغه ته ما ډېر زیات توجه ونه کړه. ما خپل درس مو وایو او خپل کار مې مکو. تر ناوخته پورې به ما شپې کار کوو، ام به مې درس وو، ساري به پنتون ته تلم او ما بل ماسپښین به مې کار کوو. نو زما په نظر ګرچه یو څه ستونزمن ده، ولې که یو نفر یې وغواړي، یو څوک یې وغواړي، هغه کوی شي.
حارس کاکړ د خپل وطن او د یورپ ترمنځ فرق داسې بیانوي.
ډېر زیات یو غټ فرق روان ده. دلته په یورپ کې خلکو ژوند بیخي فرق کوي، او وخت چې موږ خپل هیواد او خپل سیمې ته ګورو هلته ژوند بیخي بل رقمي. ډېر شایان چې مثلا اروپایانو دوی دا کارونه کړي دي، مثلا خپل هیواد ته کار کوي، خپل سیمه، خپل کلی، خپل دوی جوړ کړی دی، سبق وایي، درس وایي. زیاتر دوی په دغه هڅه دي چې درس وایي پنتونو کې، مثلا ماسری واخلي، پی ایچ ډی وکړي. ډېر زیات هڅه ولې هغه خواته موږ زیاتره متاسفانه موږ ته امکانات یا نشته، یا جنگ ده، یا نور دلایل دي.
د ټولو خبرو ته په کتو سره نوموړی د خپل نوي کول په نوم ادا پیغام لري.
زموږ اولنۍ ضرورت دا ده چې موږ تعلیم وکړو، زده کړه وکړو، او خلک په دې قانع کړو چې که مکتب تاسو سوځوئ دا یو لوی تاوان ده خپل هیواد ته، که تاسو مکتب ویجاړوئ دا لوی تاوان ده. باید خلک موږ خلکو ته دا امید ورکو او دا فکر ورکو، دا سوچ ورکو چې تاسو تعلیم وکئ. تعلیم ضرورت ده هر شی. اوس فعلا جنگ د قلم ده، جنگ د توپک نشته. اوس ټوله نړۍ کې خلک په قلم باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم که موږ خپل خلکو ته وکولی شو چې مثلا دا فکر او سوچ ورکو چې تاسو لاړ شئ زده کړې وکئ، مکتبونه پرېږدي چې فعال شي. موږ دا هغه لرو، تجربه لرو په دې دیش کال جنگ کې چې په دې سیمه کې روان ده. هغې کې مثلا په افغانستان کې ډېر خلک بې سواده پاتې دي، هغوی پوهېږي چې د سواد هغه اهمیت څه ده.
حارث کاکړ د کیمیا په څانګه کې اعلی زده کړې کړي او د هغې سره سره یې د ژورنالیزم یعنی صحافت عملی تجربه ترلاسه کړې. دا مهال په جرمني کې د صحافت یو تربیتي کورس کوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل کې درته د صحافت یا جرنالیزم په حق لا معلومات وړاندې کوو. د امریکا او یورپ د نورو هیوادونو ترڅنګه جرمني د جرنالیزم په څانګه کې ویډیا کورسونه ورکوي چې پکې پښتنو خبريالانو ته خاص پاملرنه کیږي. همدې کورسونو نه فارغ شوی هدایت الله افغان زوی نموبو پختل د جرنالیزم په برخه کې د جرمني په کورسونو کې څه نوې زده کړل.
مثلا هر چا ته زنګ وکړل، تلیفوني مرکې کول، نو هغې ته تلو یا هغې وخت یې نه درلوده. هغه ته چې مونږ زده کړه کړه خصوصا د انټرنیټ د ریسرچ په پاتله او نور مثلا څرنګه ګزارشونه لیکل کېږي چې مثلا منبونه څرنګه استفاده کولی شو مونږ چې خپل یو ګزارش چې لیکو مثلا څو منبې باید ولري چې مونږ هغه خبرې چې مونږ کوو هغه په اثبات ورسوي. نو هغې د منبع د لټولو، د ریسرچ کولو او هغې ته رسیدلو د انټرنیټ د ذریعې نه چې هغوی مونږ ته زده کړه کړه او مونږ مثلا د هغوی رسنیو ته لاړو، یو څو راډیوګانو مجلې وي، څو اخبارو کې مونږ مثلا لاړو، نیوز پیپر ته لاړو.
دا چې یو صحافي د خپلې ټولنې د ښېګړې او پرمختګ لپاره څه کولی شي، هدایت الله افغان زوی په دې حق لوای.
نو په هیر مثلا په اطرافو کې په کلو باندو کې څومره مشکلات دي. مونږ یوازنی لار د رسنۍ دي او د ژورنالیستان دي چې دوی کولی شي چې په هر بخش کې، په هر قوم کې، په هر کلو باندو کې کېدای شي چې مثلا هغوی ته زده کړه وکړي. یو ښوونځي غوندې چې مثلا جوان په څه توګه کېدای شي چې په ښه توګه وکړي، که د کرنیز وي، که د خپل فامیلي مسایل وي، که د صحي بخش کې وي، که د پوهنې وي، چې مثلا هر بخش کې مونږ کولی شو چې خپل خلک سره مرسته وکړو، هغوی ته باید ښه ښه ګزارشونه وړاندې کړو چې هغوی د هغې نه لږ زده کړه وکړي.
هدایت الله افغانزوی یو ځوان خبریال دی چې د خپل هیواد نه علاوه یې د جرمني نه هم په دې برخه کې زده کړې کړي او دا نظر لري چې د وطن زیاتره مسلې د ناپوهۍ له وجې شتون لري. که پښتانه خبریالان په سمه توګه خپل ذمواري ترسره کړي نو د وطن پرمختګ هیڅ ګران کار نه دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنه لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.